کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې اوري د لوګر په پل عالم کې د تیر شپې د لوی چاودنې د قربانیانو شمیر ډیر سو. نن د مې لومړۍ نیټه ده چې رسما له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د پای لپاره اعلان سوی ده. په دې اړه د ورځې په اوږدو کې راپورونه لرو. هندوستان نن د دې هیواد 600 میلیونه لویانو ته د کرونا د واکسینو د ورکولو لړۍ پیلوي. په کندهار کې کروندګرو شنې خونې جوړې کړې دي.
په ژمني فصل کې رومیان مثال ګشنیز، په دوبني فصل کې د بادرنګ فصل کوو.
او د زهرو کاروان په اونیز پروګرام کې اوري
سړی تانګې په مابس سم خوشحالی و سر تباییس لیو دو چرسم شروع کو اخیر تاریخ دو تاریخ سپردر
پا نشو دی و روش دی کیساو دی پا دیده پر نور و عرخون و جزیات آره دلیسی خود تر هر سدم خواه خبرونه لأحمد تکرز خواه.
نن له افغانستان د شاوخوا 10000 نړیوالو ځواکونو د وټلو بهیر رسمن پیلېږي. په لوګر کې د تیر ماښام د خونړۍ چاودنې د قربانیانو شمیر 26 تلور شو او په هند کې په خو خلکو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق د واکسین د کمښت له کبله له خنډ سره مخامخ شوی. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. نن د مې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د شاوخوا 10000 نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر رسمن پیلېږي. د ځینو راپورونو له مخې د مې د لومړۍ نیټې په درشل کې د پنجشنبې په ورځ شاوخوا 100 امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل. د امریکایي سرتیرو له وتلو سره په یو وخت کې له 40 کلن ماموریت وروسته په افغانستان کې د ناټو د شاوخوا 2000 ډیره سرتیرو وتل هم پیلېږي. جرمني چې په افغانستان کې نږدې 1100 سرتیري لري اعلان کړی چې لننه په افغانستان کې د پوځي روزنې ماموریت پای ته رسیږي. ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 نیټه اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر به د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سږني کال د سپتمبر په 11 نیټه بشپړ شي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د لوګر په مرکز پل عالم کې د تیر ماښام د خونړۍ چاودنې د قربانیانو شمیر 26 ته لوړ شو. په دې پیښه کې شاوخوا 100 کسان هم ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان ویلي چې د مرګ ژوبلې په شمیر کې د بدلون احتمال شته. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا چاودنه د ولایتي شورا د پخواني رئیس پر میلمستون شوې ده.
ډاکټر صاحب علي وکیل پخوانی رئیس د شورای ولایتي میلمستون و نوالتا داینا راضی وردوای چې موږ د موسسه خلک لوګر خلکو سره مرسته کوو. موږ تر روزما دی راغلی د موټر چې مجارات دی د ننوزی انفجار کوي په غکور مکمل ټول ویجاړه کیږي.
طارق اریان ویلی چې په میلمستون کې هغه محصلان چې کانکور ازموینې ته راغلي وو او یو شمیر مسافر دیره وو چې د خونو چتونه پرې راپریوتي دي ارګ دا برید غندلی. په هغه بیان کې چې د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر خپور کړی د ولسمشر اشرف غنی له قوله راغلی دي چې وایي طالبانو په دې کار سره وښوده چې نه یوازې د اوسني ناورین د سوله ییز او اساسي حل اراده نه لري بلکې د وضعیت په پیچلي کولو سره د سولې فرصت ضایع کوي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. په بګرام ولسوالۍ کې د تراوې د لمانځه پر مهال په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او 25 نور ټپیان شوي دي. د پروان د امنیت قمندانۍ امنیت عامر عبدالواسع رحیمي ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې چاودنې ټول قربانیان د ملي اردو سرتیری دي. یو سرتیری چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي. ازادۍ راډیو ته ویل چې د ځینو ټپیانو وضعیت ښه نه دی او د کابل د سردار محمد داود خان روغتون ته انتقال شوی دي. د دې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو اوکراین ته سفر وکړي څو د روسیې د وروستیو اقداماتو پر وړاندې له دې هېواده د امریکا ملاتړ په ډاګه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د اپریل په 10مه په یو بیان کې وویل چې انتونی بلینکن به په لندن کې د اوو سترو صنعتي هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته اوکراین ته ولاړ شي. ښاغلی بلینکن به له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د بهرنیو چارو له وزیر دمیترو کولیبا او د اوکراین د مدني ټولنو له استادو سره وګوري او د روسیې د روان یرغل پر وړاندې د اوکراین له ارضي تمامیت او ملي حاکمیت څخه د امریکا پر ملاتړ به ټینګار وکړي. بلینکن به په اوکراین کې د بنسټونو د اصلاح په تیره د فساد د له منځه وړو په برخه کې پرمختګ وهڅوي. بلینکن دا سفر داسې مهال کوي چې د روان کال له پیله د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روس پلو بلتون پالو ترمنځ نښتو زور اخیستی. او د هند هغه پلان چې سر له ننه به د دې هېواد ټولو 600 میلیون مشرانو ته د کووید-19 ناروغۍ واکسین پیلوي له ستونزو سره مخامخ شوی دی، ځکه ځینو ایالتونو اعلان کړی چې دوی محدود واکسین لري او له بهره د واکسین واردات ځنډیدلی دي. که څه هم هند په نړۍ کې د کورونا ضد واکسین لوی تولیدونکی هېواد دی، خو د خپلو خلکو لپاره لا هم کافی واکسین نه لري او په مارچ میاشت کې نورو هیوادونو ته د واکسین پر صادراتو لاس ونیو. د ټایمز اف انډیا ورځپاڼې د راپور له مخې د هند له 28 ایالتونو او 8 مرکزي سیمو څخه یوازې 6 ایالتونه د خپلو سیمو د پاخه عمر لرونکو کسانو ته واکسین لري، او حتی د دغو ایالتونو په ځینو سیمو کې به هم دا واکسین سم خلکو ته ونه رسیږي. د هند په تجارتي مرکز ممبئی ښار کې د واکسین د تطبیق مرکزونه د 3 ورځو په مخه بند شوي، او په نوي ډیلي کې چارواکي وایي د مې په لومړۍ نیټه د خلک واکسین ته نه ورځي، ځکه چې له هم واکسین نه دی ورسېدلی. تر اوسه د هند په سلو کې یوازې 9 خلکو د کورونا واکسین یو ځل ترلاسه کړی دی. ویل کېږي چې په هند کې د کورونا پیښې ښایي تر رسمي شمېرو له 5 تر 10 ځلو زیاتې وي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل، تفصیل د زاده رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلای سی، پته مو د زاده رادیو ټکی کام یا زاده رادیو ټکی اورګ. د خبرونه ز فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د سر موضوع مو د لوګر ولایت د تیر شپې خونړی پیښه ده چې په پل علم کې وسوه. د لوګر ولایت پل علم پیښې د وژل سوي شمیر 16 تنو تل ورسو. د دغه ولایت ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزی ازادي رادیو ته وویل چې تر دې دمه یو سل لس ټپیان موندل سوي چې شاید د وژل سوي شمیر لا نور هم ورسره زیات سي. د شغلی ستانکزی په خبره وژل سوي کسان اکثره هغه زده کوونکي وو چې د دې ولایت له ازري ولسوالۍ څخه مرکز ته د کانکور ازموینې کې د ګډون لپاره ورغلي وو. د لوګر ولایت مرکز پر العالم کې تیر ماښام شاوخوا 9 بجې د عام روغتیا روغتون ته تیرمه او یو میلمستون ودانۍ باندې موټر بم برید وسو چې له عمله یې ګڼ شمیر ملکیانو ته مرجوب لا وشته ده. نور حال زما د همکار په دې راپور کې اورو.
د لوګر ولایت د جمعې ماښام روزماتي محل کرای کورنۍ د غم په تغل کې نولې. په دغه ولایت چارواکي وایي د وزن سوي او ټپیانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. د لوګر ولایت شورا ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دا مهاله د وزن سوي شمیر 26 او ټپیانو بیا 110 تنو ته رسیدلی دی.
فرد اوز د خاور لاندې راوست شهید ده. د شپې یو اسکا شهیدان وو، نور په شفخانو کې په شهادت رسیدل چې مجموع کې شپږ اسکا شهیدان لرو او 110 نفر زخمیان لرو چې هغه شفخانو د انتقال شوي دي، جسدونه تقسیم شوي دي هلته ولسوالۍ ته انتقالي.
د ښاغلي ساینزي خبره تر خاور لاندې یو شمېر کسان نه هم بند پاتې دي او هڅه کېږي چې هغوی وژغورل شي. خو د یاد ولایت د والي ویان دیدار لوان د ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سوي یو شمېر 22 تنه بولي او وایي د ټول وزل سویو کسانو جنازې کورنیو ته ورکړل شوي دي. د ده په خبره دغه کسان چې وزل سوي ټول زده کوونکي او مسؤلین وو چې د ازر ولسوالۍ نه مرکز پل علم ته د کانکور ازموینې کې د ګډون په هدف راغلي وو، خو تر کور ته رسېدو مخکې روزماتي بوخت وو چې دغه موټر بم حمله پرې وسوه او دوی پکې ټپیان او وزل سول. خو په دغه ټپیانو کې چې 110 تنه ښودل شوي دي، شمېرې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دا برید د لوګر ولایت عام روغتیا وزارت ته تیرمه په هغه ودانۍ سوی چې دولتي میلمستون و او د عام خلکو لپاره جوړ سوی و. د برید ځای ته نږدې کورونه هم زیانمن سوي او د ښیښو د ماتېدو او چتونو د کېناستو له امله خلک ټپیان سوي دي. د لوګر ولایت د امنیتي چارواکو په خبره بریدګر چاودې واردونکو توکي په یو مازده ډول موټر کې ځای پر ځای کړی وو او سیمه ته د ننوتلو لپاره د خیریه مؤسسې لوري د مرستو خبره کړي. البته دغه پالمای کړي بیا وروسته یې ځان ته چودنه ورکړې ده. بل خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له دغه ولایت نه د کابل روغتونونو ته شاوخوا یو اویا تنه ټپیان را انتقال شوي دي چې وضعیت یې وخیم دی. د دغه وزارت مرستیال وایي میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د کابل په وزیر محمد اکبر خان ایمرجنسي صحت طفل ابن سینا جمهوریت استقلال او نورو روغتونونو کې دغه ټپیان بستري دي. دغه حملې د جمهور رئیس ملي مصالحې عالي شورا او ګڼو نورو افغان چارواکو خواله رسنیو کارونکو همدارنګه د عامو خلکو غبرګونونه راپارولي. تازه ځینو سفارتونو کابل کې دي، هغو هم په دې اړه خپلې غندنې څرګندې کړې دي، اندېښنې څرګندې کړې. افغان حکومت دغه کار د طالبانو بللی، خو موږ هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو طالبانو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه او نه هم دغه پېښې مسؤلیت کومې بلې ډلې منلی دی. ټاکل شوی نن د مه په لومړۍ نیټه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل پیل کړي. دا په وروستیو څو میاشتو کې خونړی موټر بم حمله بلل کېږي چې په دومره اندازه مرګ ژوبل اړوي. همدارنګه د پروان ولایت بګرام کې هم د ملي اردو پر هوایي اډي حمله شوې ده. د ځایي چارواکو په خبره یو کس پکې وژل شوی او 25 نور ټپیان دي. دغه ولایت د امنیه قومندانۍ د امنیت عامر عبدالواسع رحیمي ازادي راډیو ته ویلي چې ټول ټپیان او وژل شوی کس امنیتي ځواکونه دي او د دغه پېښې مسؤلیت هم تر اوسه کوم مجلې نه دی منلی. بلې فریبا جانې،
ډېره زیاته مننه کوم. زما همکار و چې د لوګر د پل عالم د تیر شپې د پیښې او هم په بګرام کې د نننۍ پیښې په اړه یې جزئیات ورکول. د همدې پیښو قربانیان اکثرا قربانیان ملکی وګړي دي. د دې موضوع د لا تفصیل لپاره د بشري حقوقو کمشنر شبنم صالحي زموږ سره د ټلیفون پر کښه ده. میرمن صالحي، خبرونه تر شا راغلي، تاسو به هم د خبرونو راپورونه اوریدلې وي چې په لوګر کې تیر شپه یو لوی ناورین و خونړی پیښ وسول، په دې کې په لسګونو ملکانو ته مرګ ژوبل واوښته. او لکه څنګه چې په مخکنی راپور کې مو هم اوریدل چې دا ناورین یا دا خونړی حمله داس وخت کېږي چې نن د مې لومړۍ نیټه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره اعلان شوی ده، د وتلو د پیل لپاره اعلان شوی ده. دغسې دا ډول پیښې مخصوصا د روژې په میاشت کې او په دغسې حساس وخت کې چې افغانستان له نازک او حساس تاریخي پړاو څخه تیریږي، آیا د دې نښه ده چې د بشري وضعیت په افغانستان کې نور هم کړکېچن سي؟ ستاسو تشویش هم اندېښنه څه ده؟
سلام تاسو ته، درنو اوریدونکو ته. متاسفانه په تور تیر دوه کلونو کې هر کال چې موږ شوګنه او کلنې د ملکي تلفاتو خپل راپورونه خبرو، د ملکي تلفاتو شمیر کال په کال لوړي. د دې مونږ چې هر کال د دولنه بیل متفاوت دی، ولې شمیر هر کال لوړي؟ مثلا سه کال د هدفي وژنو شمیر ډیر زیات. د افغانستان د بشر د خپل خپلواک کمیشن تل پر ملکي وژنو باندې خپل اندېښنه کار کړی او د ملکي وژنې د ملکي تلفات ټول څیرلې دي او حمله ټول خواونه د منازل ټول خواونه غوښتي چې د نړیوال بشرپال حقوق په منازل په جریان کې د پلان کوي چې ملکي وګړو ته مرجوب لوانه لري. ول متاسفانه هر وار هر مول له ټول خواونه وینو چې بیا ملکي تلفات رامسته کی. نو دا د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک سی وی جوړ اندېښنه ده چې په تیرو شلو کلونو کې ملکانو ته ډېره زیاته مالی او ځاني زیان وخت دی او تر نن ورځې پورې په ډېرې موارد کې چا تر نن ورځې مسؤلیت هم نه ده اخیستی.
بله میرمن صالحي، نو د دې تشویشونو لپاره څه باید وسی ستاسو په نظر؟
دا زموږ کمیسیون د خپل مسؤلیت په اساس موږ باربر بلابل اعلامیه ورکړي دي. د افغانستان د ملګرو ملتونو د حقوق بشر شورا سره هم دا اندېښنې شریکې کړي دي. د عامو خلکو سره هم دا راپورونه شکري اندېښنې شریکې کړي دي. له حکومتي چارواکو سره، طالبانو سره موږ سفر درلود، له هغو سره هم دا اندېښنې شریکې کړي دي. د امنیت شورا ته او د حقوق بشر شورا د ملګرو ملتونو هم دا اندېښنې شریکې کړي دي. او حتی د مذاکره کوونکو دواړو خواوو سره هم دا خبرې شریکې کړي دي که دا
موږ دا ورته ویلي دي چې جنگ د حل لار نه ده او سوله د خبرې اترې دي. د خبرې اترو په نتیجه کې تاسو کولی شئ یو حل لارې ته ورسېږي، ولې جنگ د حل لار نه ده. نو په دې اساس زه فکر کوم چې لکه موږ ونې هر نهاد واره وګړی حق لري چې خپل غږ پورته کړي، او دواړه خواوې او د جنگ خواوې باید دغه نړیوال بشرپال حقوق د جګړې په وخت کې برات کې او ملکیان تلفات او زیانونه ونه رسوي.
بله میراث علي، دغه ژغونه د کلونو راهیسې پورته سوي دي، اندېښنې ښودل سوي دي، تقاضا او پخوا هم سوي ده. عملي څه په کار دی چې باید وسي چې د دغه سي خونړیو پیښو لکه تېره شپه په لوګر کې وسوه بیا تکرار نه سي؟ عملي څه باید وسي؟
زه فکر کوم عملی یوازنی لارې د خبرې اترې دي، او که جګړه دوام لري حد اخلي هغه نړیوال بشرپال حقوق باید په نظر کې ونیول شي.
کارودان د افغانستان د بشري حقوقو کمشنر میرمن شبنم صالحي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کوله.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ازادي راډیو خبرونه د هر ورځ د سهار لوو د ماشم تر وبجو پر منځنۍ صفات ولس اشپرنوي او د اف ام پر 3.15 صفه اوریدلای سي، او د غرز کچيري غوړې خبرونه مو پښورندي بڼه ووري. نو د ازادي راډیو ویب سټ ته ورسي، نور خبرونه او راپورونه مو هم اوریدلای سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی ورک. اوس هم د افغانستان اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت به د 1400 مریض کال د پلان لمخې د کابل د ځینو سیمو په اتاوی جری بزمکه کې به د غیر مسمیرو نیالګوی د تولید قوری جوړی شي. د دې وزارت بیان اکبر رستمین ان ازادي رادیو ته ویل دی یادو اتاوی جری به قوریو د تخنیکی چارو تر بشپړېدو وروسته به نیالګي د کرنې وزارت د طبي سرچینو لوی ریاست لخوا د همکارو ادارو په مرسته د کابل د زرغون کمربند پروژې په ځانګړې شوې سیمو کې خودل شي. خاغلی رستمی وایي د ترلاسه کیدونکو نیالګیو په تولید سره به د کابل د زرغون کمربند لمنه پراخه او د دې سیمې د زرغونتیا او سمسورتیا لامل او ورسره به د چاپیریال او د هوا د ککړتیا کچه راټیټه شي. د کرنې د یو بل خبر له مخې د هلمند د کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د زیري کار زیات شوی دی. د دې ولایت د کرنې او مالداري رئیس زلمی الکو وایي په وروستیو کلونو کې د نورو به ارزښت نباتاتو تر څنګ هلمند ولایت کې د زیري کرنه هم دود شوي چې د زیري کروندګري له کرکیلو بازار څخه خوښ دي. ښاغلی الکو وایي د احصایې د شمیرو له مخې سږ کال د دغه ولایت په مرکز او ټولو ولسوالیو په شاوخوا کې 450 هکتار ځمکه کې زیره کرل شوې ده. د هغه په خبره له کرل شوي ځمکو څخه به د اټکل له مخې څه باندې 540 ټنه حاصل ترلاسه شي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د هلمند زیره د کیفیت له پلوه غوره زیره بلل کیږي چې په کور دننه او بهر کې ښه نوم او بازار لري. د افغانستان د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت وایي د ولسي تړون ملي پروګرام لخوا د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اړوند په کوشچینار کلي کې د 2.1 میلیون افغانۍ په لګښت 235 کورنیو ته د څښاک پاک اوبو ته د لاسرسي زمینه برابرېږي. د دې وزارت بیان فریدون آژنن ازادي رادیو ته وویل دغه شبکه د 1500 لیټر اوبو د زیرمه کولو ظرفیت لري. نو موړی وایي د دې پروژې د کار په بهیر کې به تخنیکي او عادي کاریګرو ته 1450 کاري ورځې رامنځته شي، او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او افغاني 50 پوله، یو ایرو 2 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 350 پوله، زر هندي روپۍ 100 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. هندوستان نن د دې هیواد 600 میلیونه لویانو ته د کرونا د واکسین د ورکولو لړۍ پیلوي، خو په دې هیواد کې څو ایالتونو اعلان کړی چې دوی د کووید 19 واکسین محدود اندازه لري او ځینو یې د واکسین د عملي کولو لړۍ ځنډولې ده. هند چې په وروستیو کې د کرونا وبا له یوې مرګونې څپې سره مخامخ دی، په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
سره د دې چې هند نړۍ د واکسینو لوی تولیدونکی دی، خو د خپلو وګړو لپاره د کافي واکسینو په برابرولو کې پاتې راغلی. د 1.3 میلیارد د وګړو لرونکي دې هیواد د دې میاشت په پیل کې نورې نړۍ ته د کرونا واکسینو صادرول ودرول، چې ورسره د نړۍ په نورو هیوادونو کې د کرونا د واکسینو کمی ته لاره هواره شوې. ټایم آف انډیا ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې د دې هیواد د 28 ایالتونو او 2 یونین سیمو څخه به یوازې شپږ ایالتونه وکولی شي چې نن ټولو لویانو ته د کرونا واکسینو د ورکولو لړۍ پیل کړي. د ورځپاڼې په وینا په دې شپږو ایالتونو کې به هم د واکسینو ویش له محدودیتونو سره مخ وي. د هند په تجارتي مرکز ممبئی کې چارواکو د درې ورځو لپاره د کرونا واکسینو د ورکولو پیل ځنډولې. په ډیلی کې بیا اعلی وزیر خپل وګړو ته ویلي چې د شنبه په ورځ دې د واکسینو مرکزونو ته نه ورسي، ځکه چې تر اوسه پورې د پوینا د کووید 19 ضد واکسین مرکزونو ته نه دي ورسېدلي. تر دې مهاله د هندوستان د وګړو یوازې په سلو کې نهو د دې واکسینو وستن کړي او د دې هیواد پاتې برخه خلک د کرونا د هغې زورورې څپې په وړاندې زیانمنون کې دي چې همدا اوس ورسره هندوستان مخ دی. ګومان کېږي چې په دې هیواد کې به د کرونا وبا پراختیا تر هغې څو چنده بدتره وي چې رسمي شمیرې یې څرګندوي. په عین حال کې د کرونا وبا وروستۍ څپې د دې هیواد پر روغتیایي سیستم فشار زیات کړی او کارپوهان وایي چې ښایي وضعیت تر دې هم کړکېچن شي. په هندوستان کې د کرونا وبا خطرناکې پراختیا د اندېښنې هم رامنځته کړي چې د کووید 19 پیښې به د نړۍ په نورو برخو کې هم زور واخلي، په ځانګړې توګه د وایروس د هغې بڼې له کبله چې تېر ډسمبر کې په هند کې وپېژندل شوه. د امریکا متحده ایالاتونه د جمعې په ورځ په هغه لړ کې تازه ورزیات شول چې وایي دوی به د مې له څلورمې نېټې څخه هندوستان ته په سفر محدودیتونه ولګوي. یو شمېر نورو هیوادونو په هندوستان کې د کرونا په پیښو کې د ناڅاپي زیاتوالي وروسته لا دمخه دې هیواد ته په سفر محدودیتونه اعلان کړي دي. په عین حال کې هند ته د امریکا په مرستو بار لومړنۍ الوتنه رسېدلې. د مرستو په دې جوپه کې د اکسیجن سلنډرونه، تنفسي دستګاوې، د کووید 19 چټک ټیسټ وسایل، ماسکونه او درمل شامل دي. واشنگټن هند ته د کرونا د وروستۍ څپې سره د مبارزې لپاره د 100 میلیونو ډالرو په ارزښت مرستې استوي. تر اوسه پورې تر څلوېښتو زیاتو هیوادونو له هندوستان سره د کرونا د وروستۍ څپې د کابو کولو په هدف مرستې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته به افغانستان ته راوګرځو او هلته به زما له همکار واورو چې د کابل چاپرسپانو پر کومو مسایلو تبصرې کړي دي.
سرخط ورځپاڼې لیکلي چې له افغانستان د خپلو عسکرو د ویستلو په اړه ناټو خپله ژمنه عملي کړه او خپل یو شمېر ځواکونه یې تېره ورځ له افغانستانه وویستل. ورځپاڼې په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان له قوله لیکلي چې له افغانستانه خپل عسکر په احتیاط وباسو، خو که طالبان د دوی د وتلو په موده کې وړه تېروتنه هم وکړي سخت ځواب به ورکړي. لیکوال غوښتنه کړې چې افغان دولت او طالبان باید د جګړې پای ته رسېدو لپاره هڅه وکړي، داسې هڅه چې ولسی غواړي او هغه اوربند او تلپاتې سوله ده. په مطلب کې راغلي چې طالبان باید د بهرنیو ځواکونو د وتلو په موده کې هیڅ تېروتنه ونه کړي او که ترې تېروتنه وشي پایلې به د افغانانو لپاره خطرناک وي. ویسا ورځپاڼې هم لیکلي چې د ناټو یو چارواکي د دې پروسې له پیل سره ویلي چې د دې بهیر په هر پړاو کې د ائتلافي ځواکونو خوندیتوب لوی لومړیتوب دی. ورځپاڼې لیکلي که څه هم د بروکسل کانفرنس د ژمنو له مخې له افغانستان سره به د امریکا او ناټو مالي مرستې تر 2024 میلادي کاله پورې دوام ولري، خو د خپلو ځواکونو ویستل به د سپتمبر تر 18 له افغانستانه بشپړ کړي. او د ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پیل سره طالبان یو ځل بیا پر افغان ځواکونو بریدونه زیات کړل. لیکوال لیکلي د طالبانو له لوري لویو ښارونو په ځانګړې توګه کابل ښار کې امنیتي ګواښونه زیاتول هغه اندېښنې راپورته کړي چې ګڼې روانه جګړه به یو ځل بیا له افغانانو درنه قرباني واخلي. د سرمقالې لیکونکي په حواله نړۍ د افغان کشالي د سیاسي حل لارې په لټه کې ده، خو دا چې دغه حل لاره به کله او څنګه رامنځته کیږي هیڅوک یې په ځواب نه پوهیږي. د مطلب په پای کې ویل شوې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده او د یوې تلپاتې سولې لپاره باید ښکېلې خواوې د افغانانو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي.
اوس پر کندهار ته ورسو چیرې چې یو شمېر کروندګرو یې شنې خونې جوړې کړې دي او ډېر ښه حاصلات اخلي. د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي په دغه ولایت کې 603 شپېته شنې خونې جوړې شوي چې د خلکو د اقتصادي ودې تر څنګ د سبزیجاتو د اړتیاو له اړخه له وچکالۍ سره د مبارزې ښه بدیل دی. تفصیل په دې راپور کې.
محمد رحیم د بې موسمه سبزیجاتو په کرنه بوخت دی ترڅو د پسرلي په موسم کې د سبزیجاتو په برخه کې د خلکو اړتیاوې پوره کړي. ما محمد رحیم د کندهار په دریمه ناحیه کې درې بابشنی خونی لري چې څلور کاله مخکې جوړې کړي او اوس د پسرلی په موسم کې د رومي بانجانو حاصلات ترلاسه کوي. هغه وایي په ژمي کې رومیان، ګشنیز او نور سابه په شنو خونو کې کړي او په دوبي کې بیا بادرنګ، شنه مرچک او نور سبزیجات کړي.
په ژمني فصل کې رومیان مثال ګشنیز دا شنکشتو او په دوبني فصل کې بیا بادرنګ فصل کوو. ښه دي اوس خو ماشاءالله بس ښه دي، ښه واده کوي، ښه حاصلات کوي او تقریبا څلور پنځه کاله کېږي چې موږ د شنو خونو کاروبار شروع کړی دی. ماشاءالله ښه دي، بس ښه حاصلات ورکوي. دغه درې خیمې دلته دي، فاله جزمر زبل ملګري نورې خیمې چې مثال شپږ دي پنځه خیمې تقریبا نورې هغه اوس نوي فاله شوي دي، هغه موږ ترلاسه کړو. ښه حاصلات ورکوي او ډېر مثال خلک یې خوښوي. فصل یې مثال ډېر پرمختللی دي په دې خاطر چې مثال ګرمه هوا ده، ښه خوندور افسور ته برابر دي. په دې خاطر یې فصل د نور مځکو ډېر خوندور.
په کندهار کې کرهنه کلونه سابقه لري خو د شنو خونو جوړېدل لا هم د ډیر خلکو لپاره نوې تجربه ده. د شنو خونو یو بل کروندګر راجی محمد رسول وایي شنې خونې په خپل شخصي لګښت جوړې کړي که حکومت ته او اړوند موسسات د تجربو او امکاناتو په شریکولو کې ورسره مرسته وکړي نو نه یوازې د سبزیجاتو په برخه کې به د خلکو اړتیاوې پوره شي، تر څنګ به د کروندګرو اقتصاد هم وده وکړي.
نه دی کړی، نه یو موسیه والا کړی، نه حکومت کړی، نه بل چا کړی، هیڅ چا نه دی کړی. دا اگر موږ د خپل شخصي جیبه څه کوو نو موږ دا د حکومت څه یا د زراعت والا څه موږ دا خواهش کوو چې موږ سره څه کومک څه نه څه یو څه وکړي.
د شنو خونو دغه کروندګر زیاتوي چې خلک د شنو خونو سبزیجات خوښوي او ډېر ښه حاصلات لري چې کولی شي یو رومي بانجان یې تر یو کیلو پورې ورسیږي.
دا دونه خوشی زکه چې دا د وطن شی دی چې د دې ځای څخه بار کې هتا کندوز ته رسیږي او دونه په خپل د کلر کې ډیر کلک دی او ډیر ښه حاصلات کوي. یعنی نشر رومي چې د افغانستان نشر رومي ما د دې رومیانو څخه یو د نره شکولې دی تللې مې دی اته سره نشر وسره شپږ سره یو د نره رومي.
په ورته وخت کې د کندهار د کرهنې او مالداري ریاست سرپرست رئیس محمد هارون شریفی وایي په تیرو څو کلونو کې د بیلابیلو موسساتو په مرسته د هار کې شپږ سوه درش پته شنې خونې جوړې شوي. د ښاغلي شریفي په خبره د دې ترڅنګ دوی د هغو کروندګرو سره چې په خپل شخصي لګر شنې خونې جوړوي د تخمونو، کودونو او دوی ته د روزنې او مشورې ورکولو په برخه کې همکاري کوي.
ټول کندهار کې شپږ سوه درش پته تقریبا ګرین هاوسونه جوړ شوي دي په دا څو کلو کې او په هغه کې یعنی شریفي موسسې هم جوړې کړي چې هغه اوس پروژه پای ته رسېدلې ده. آی آر ډي هم جوړې کړي دي، کارډي اف هم جوړې کړي دي، اے ډي ایم جوړې کړي دي او وزارت زراعت هم چې کندهار زراعت ریاست نمایندګي کوي هغه هم جوړې کړي دي. تقریبا پروش کال نه جېش بابا ګرین هاوسونه جوړ شوي دي. اوس هم موږ ته کابل د خوا څخه وزارت زراعت څخه پلان راکول کېږي چې هغه په هغه اړه باندې نو موږ تخمو د کودو د دې ټریننګو د دې باره کې موږ د سره همکاري کوو.
شریفی زیاتوي چې شنې خونې د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیاو لارخه د وچکالۍ سره د مبارزې ښه بدیل دی ځکه په شنو خونو کې د کومو اوبو څخه په ښه ډول استفاده کېدای سي او د ژمي او دوبي په دواړو فصلونو کې حاصلات ترلاسه کېدای سي.
کوم وخت وچکالی را منځته کېږي ګرې ارزونه یو ښه بدیل دی د دې دپاره چې هغه کولی سو موږ د اوبو څخه اعظمي استفاده وکړو او د زیاتو اوبو د ضایعاتو مخنیوی وکړو. نو په هغه صورت کې ګرین هاوسونه جوړو چې ګرین هاوسو کې بیا موږ هم په ژمي کې حاصلات ترلاسه کولی سو هم د دوبي په موسم کې خو زیاته برخه چې د ژمي په موسم کې استفاده نه کولی سو.
چارواکي وایي د کندهار په ډیرو سیمو کې طبیعي شرایط د شنو خونو د جوړولو او ودې لپاره مناسب دي او دوی غواړي چې د کندهار ښار ترڅنګ د ولسوالۍ اوسیدونکي هم دغه کار ته وهڅوي.
ستاسو له پیغامونو
د زابل ولایت څخه سره په تماس کې هم په زابل کې دوه زیاته ګرام پروشې داسې حکومت هیڅ مخنیوی نه کوي چې د سلو روپو شی د هغه په درې سوه ورکوي. دوکانداران د اوړو څخه بېرته در خرچن والا در کسابانو ډېره زیاته ګرام پروشې ده. هېڅ کومک یې د ولس سره نه ده کړی. د ګرام پروشې چې شیان ساتلي دي ګدامونه یې په ډک دي. نو د حکومت څخه موږ دا غوښتنه کوو چې په دغو کښې راووځي او دا خلک اصلاح کړي. السلام
ورور او ډرایور خبرې کوم محمد ګل نومېږم شارینه او بارډر باندې مروزه بس ګمرک کې زه بله ورځ ګرځېږ ګمرک کې تقریبا درې څلور سوه موټر ولاړو. بیا ټول د اویا اویا ټنه زغالې ورکړې پاکستان ته په شارینه او بارډر باندې. اوس ورور جان بیا ټول په یو ورځ را خوش کړل ټول بس چا ماتیل تور کی د تر ګورک را وړي د تر واخ نور نور موټر پر راواز ورور دا حکومت ولې دې لار غم نه کوي دې د ټول غلا روانه د مکمل غلا ده دومره دا بیا کنه دا وړي سلطنت نه ماسول کوي اوس ور موټر کې ولا ګیندل د شاري نه او تجرا چې ماتي دی وګوري ګمرک دی وګوري دلته ګمرک والا دي مهرباني وکړي دې غم وکړي السلام علیکم
آزادی راجو ته دا پیغام پیښدم ورور دغه د هلمند په ولایت کې دغه لارې ګرد طالبانو بندي کړې دي مریضانو په لارې مسو دا غټ باردار موټر لای نشي هغه باندې چپاسي یا بند شي نو موږ دا غوښتنه ده چې ورور دا لارې خلاص شي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي